السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو خبرونه تمو حرکت کوم لمړی خبرونه د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رانا سنا ولاوی د طالبانو حکومت دوی ته ویل چې لډي ورن کرخي و پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولید دی رانا سنا ولا د خبره د امریکا غږ اردو څنګه سره خپل نوې مارکه کې کړي هغه زیاته کړي د طالبانو حکومت ورته لډي ورن کرخي د افغانستان نور سیمو ته د پاکستانی طالبانو د لری کولو خبره دوه میاشتې وړاندې کړي د پاکستان د کورنۍ چار وزیر دا هم ویل چې دوی له طالبانو لدی عمل ګیلمند چی د ټي ټي بي وسلوال افغانستان راځي او په پاکستان کې نام نه جوړ کړي د رانا سنا ولا په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکومت نه پوري کوي خدای کمزوري بولي طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنۍ چار وزیر د نوی او څرګندونو په اړه سندي ویلي خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ لامل دی او ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 5 روغتي کارکونکو د تخته کېدو خبر ورکوي کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تیر اونۍ د 2 نور ژوند اخیسته او داسې راپور نه خبر شوې چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبر شوې خو تر دې د مړینې ناروغۍ لامل د مړو شوی او کسانو د کشمیري نه خبر شوې کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغۍ ده چې د څاروي په پوستکي کې دی وړې خزندې لالارې انسانانو ته اړیکې دي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونه افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي د بلجیم حکومت په ورستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې لمخې نوي ورغلي افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون لامل ګڼ افغانان چې لوی برخې ماشومان دي به برخلي کې پاتې دي د دې مظاهره تنظیمونکو هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري دوی په فرانسې او هالنډي ژبو خبرداري ورکړ چې یو غوښتنې ونه منل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهره هم وکړي د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سبا اکشن بي دی او لزنوی لوبو دروان لړۍ دوی مسیالي د دالو بده کابل بوخت سهار 9 بجې د سریلانکا په هم ټوټه خار کې پیلېږي د دوه لوبډلو ترمن لومړی لوب پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټل کچې افغان لوب افغان لوبډله سبا نه لوب هم وګټي نو د 3:50 اوریزا لوبو د دې لړۍ جام وګټي د دوه لوب د لوبډلو ترمن درې ملوبه د چهارشنبې پورسته د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریلګاډو د ټکر لامل لکتر لګه 500 تنه مړ شوی او تر 1500 وړي ټپيان دي دا ټکر د جمعې پورس د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی دی د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافرون کې ریلګاډي ټکر شوی دی او یو بارون کې ریلګاډي هم حالت ولاړ چې هغه هم زیانمن شوی دی او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره تکونکو خوش شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کې دوله لپاره په کراچي کې لاریون وکړ د پنشنبه په ورځ د ناصر مرمنې منشا پاشا په ټوئیټر لیکلی و چې دا او د دې میړه خاون د دې میړه مخام کور تروانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخونی ولاو ناصر یې لزان سره یو د ناصر د برمته کې دوه مسؤلیت هیڅ چانه ده خستله جبران ناصر د حکومت لوري د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې ډیره برخه دوه نور اونیزو پروګرامونو درسي سات او یوی بل بشري حقوقو پونم خبرونې ته ځانګړي شی خول حق وړاندې څو راپورنه د منځنۍ اسیا او اروپאי ټولنې مشرانو په یو غټ سرمشي ځکه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړې دوه ټینګار کړی او تر څنګه یې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو خوځو بشري حقوقو رعایت کړي دا غونډه چې په قرغیزستان کې شوی ګډونوالو هم دا ډول افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله خوده ده جزئیات یې په دې راپور کې
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتاشار ګوټي کې پرون تر سره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په سازي توپ د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیسته و د اروپای ټولنې استازي توپ د اروپای شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشیزي برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه خپل اندیشنې شریک کړي او ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات تشمندي د قرغیزستان په چوپان اتاکي چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅېستای د مشانو پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې له افغانانو سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې روټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه تیر اونی پنشن بیا او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې او منځنی اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیری و پروسش کال د اکتوبر په 28مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو د غونډې جزئیات مو اوریدل چې له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو مسله هم مطرح شوې. خو داسې مال چې طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د مخکنیو غوښتنو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی، نویو ته به یې ځواب څه وي؟ احمد شبرده او ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلې دي.
زه فکر نه کوم ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغې ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه، هغه مکمل دی ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولای.
همدرد صاحب، دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو پرې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفهوم؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې چې کوم حالت د یعنی د دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، تروریستي ډلې چې تر یو حده پورې دوی د پاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل لغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپل اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغه لارې چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده کومه پالیسی چې ده هغه د اعلامیو زه فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړي. او دوی بخپل کار کې خپلو ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
د سیاسي مسایلو شاورونکی شفیق همدرد چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ اسیا او تر خوای د اروپایي ټولنې او نړۍ د سیاستونو تلنډه کتنه کول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د استرالیا د زنګړیو هوایی خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د تل پسترګ ورته کتل کیږي، د افغانستان دیوی قضیه په خاطر بیدند شو. بن رابرټس سمیت پرون ورسره تر دې خپل کار پرې خود چې یوې سیمایز محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د ویلو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کال پورې په ناقانونه توګه نه دېرش ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ورسره تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټس سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلې دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل
آی تھنک وی شوډ ریکګنایز
فکر کوم په دې باید وو پوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوز د ونډې په اړه غږیږو خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوی دي د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستای دی د استرالیا د جګړې د څلی د مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطاعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پورځ د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم د رسنۍ مشي پرې شو ده د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خبره کړي وو هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دی بن رابرټ سمیت د استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل پسترګ کتل کیږي د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې نه ډېر سره استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا یو څلويشت عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په پام کې چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر ادالیمون یو نظم ولیکل شي د دې نظم مختنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وو د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو جزئیات یې له احمد تکلو
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو خو وایي په عین حال کې حیران و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي و څلوېښت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي کله یې چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده د لمریز نظام د سیاره د اتیا او نوی ترمنځ سپوږمۍ لري د لیمون نظم چې اوه بند دی او هر بند درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي د هم د دې شعر څو مصرې ای دوهمې سپوږمۍ موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو له کوچنیو نامرې جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي اروپا کلپر د لمریز برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامدار تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډیر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. یادونه کوم زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ خبريږي، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ ویب سایټ ته ورشئ. زموږ خبرونه سلیر وي ساعت چې راډیو پر سپو باندې تاسو په میډیم یا منځنۍ سپو باندې اوري، هلته یعنی زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. دا د ازادي راډیو د هرې برخې څنګه یا برخه جدا ده، کولای شئ هر خبرونه چې ستاسو لپاره وي او تیر شوی هم در نوی غواړی تکرار واوري، یوازې یو کلیک کاغلو باندې تاسو خبرونه اوریدلی شئ. وړاندې مې هم د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د خبرونه لویه برخه چې دغه د ازادي راډیو دوه نور اونیز پروګرامونو درسي ساعت او د بشري حقوقو خبرونه لپاره جلا شوې ده. په همدې ځای د نظام خدای پانه منی اخلم. خو تاسو د ازادي راډیو د نور خبرونه سره ووسئ چې یو په بل پسې خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم.
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وای چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمیر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وای د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بیلابیلو ځایونو کې کار کوو او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یواله همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم.
درې وړې وړې لونې مې ورکړې، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ به راځو امید.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې. نظر تو چی نظام سقوط شوه دیدا بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شوی دیشه گدایی و کاد مخ که به پا کابل که کرو واسی دی دو زانه کرد اطلا دیده اطراب تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی دی خرده یه غی نشوی کرده نو دا مجبوره شو بیچاره چل تا تلیده اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یه یو اونخ پل همسایه دا غمیم دستر گلیده یه والده یه چی اغا بیچاره مسوسو دی پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا بوز کل ترکل چی دا غا کارون بند شوی دی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یه علال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وازله خلکو تایرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیوی چې موږ کومک کوو موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دی خو خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپله دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په غو باندې ورکوي هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی ځاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کونډه راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به درکمه یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خطه ما ته مقصد پیسې راکې نو د 6000 ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خراب ونو یوه د سینه دا بازار هاو دا ام د سکونډي ام د سي به وسه بوا یو بل خزه د څاغم دا ام د سي وای مونږه شپې به ډوډۍ یو ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خورو خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما شومان وی دي د بیا وای لار سني ما شپه د کورو دروازې وټکو کچا چهرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه کوي بس ما د سوري وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي چې ری کندي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه تلاش ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدی د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکي دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو وستون کې لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ هغوی ټولې وزګار شوې اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولیت سید خزو پر مخ باندې تړل سوی دی او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. من سینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دی چې مونږ یې وینو یا هم سترینا گاهی لرم په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزینه دوی به سرپرست دي کونډي دي هم د کورونو مسولیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چوي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقې کې اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده، د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروئ او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بېوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابره نه ده او نور د نفقې او د لاسنیوی د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوی وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوی وسی تر دوی چې له محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاسنیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تیریوي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب کې یو ډله یا ګوند یو قدرت تر رسېږي، دغه مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپل وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کیږي هغو ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته، او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شینه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړي. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت په دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اسې خبری دی؟
کوم کار؟ یعنی فابریکی ورته فعال کړی دی، یا هغه میرمنو چې د تجارتی برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دکانونه لرل هغه فعال دی؟ که فعال دی، کومه بازاریابي ورته شوی ده؟ کوم هواید د دی حداقل د منلو وړ هواید دی ته په لاس ورغلی دی؟ خو هغه څه دی چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سخت په ستونزو کې دي. خیاطا ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پاگو که میرمون خپل تو که فروش تاری استلی وی یا نمایش تاری استلی وی، ده خو اغن نشو، ده خو لیر حل نشو. لچه مگوی چه و الاخ دغه دینن دیته ده زمینه مساعده ده که دیداس شیخه ای، هغه وقت بوده اغا شای ثبوت بود، هغه وقت بوده شایو چه که چوک داکترانه وی داکترانه بخبل وزفه تطلی، که معلمینه وی معلمینه بطلی، که مامورینه وی مامورینه بطلی، که کارگره وی کارگره بطلی، که دی بخبل وزفه تطلی بیا بسری ویلی و چو ده اغا ده یو نفقه ای موجوده ده یو ما شخص لیشی تش بخبرو کنه که تاسو منی ده دو کالا ده اغا ده خدو خبری ده چه ویج انا په فشار لاندې دي، دی ورځې کار ته پری دی، ورځې نه پری دی، ورځې مکتب نه ګرځي، ورځې پانتو نه ګرځي، بیا بیرته وی چې موږ زمينه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه بسترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
نو دا خو ځان ته قناعت ورکوي، اما دې خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري او لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو، بل ضرورت ورته پیدا کي، دغو پیسې دې کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنی وروړی، ما کومه تکا وروړی، یو څنګه جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلیری، ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیر بیا د کندو ښځو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
د
درنو دوستانو د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوري او نوې موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو. هغو ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوي مدار لري. په بیلابیلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیز ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یویشتمې پیړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې ستیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی، او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم، نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي، خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي، خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر اتلونکو فستونو کې به پر بیلا بیلو اڑخونو بحث وشي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغله.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړپوري مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به ووري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورېښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورېښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورېښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګي، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورېښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډان یې غورز دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي، نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا شمیر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپیریال د بیلابیلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي، او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي، د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي، او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي، او زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی، او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد، نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي، او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د خوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.